به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. خوش آمدین رضوان.
دیره مننه سید سمی عباس دوستانو ده اوساده خبرونه ده شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. او په کوری چی متحده ایالات پلان لري چې پراتلونکو څو کلونو کې د افغانستان پر امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د بیرغونو په پروژو باندې میلیارډونه ډالره مصرف کړي. په کابل کې نن ګڼ شمېر کسان د پاکستان پر ضد د مظاهرې لپاره راټولېږي او ټاکل شوی چې مظاهره په څو شیبو کې پیل شي. له مظاهرې درته تازه حال هم درکو. خو په سر کې محمد حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. او د ایران حکومت لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان امنیتی ځواکونو سره په کال 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن پرون سه شنبه څرګنده کړه چې د مرستې به له 2013 تر 2020 میلادي کال د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټرز خبری اژانس وایي ریچارډ اولسن څرګنده کړي چې د امریکا حکومت به له کانګرس او غوړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال 1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. هایسم پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه خپل رپورت وړاندې کړ او څرګنده کړه چې دا پرمختګ ډیر مهم دی. هایسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه امنیت شورا ته په خپل وروستۍ وینا کې څرګنده کړه چې د افغانانو د راتلونکي په اړه خوشبینه دی. په کاپیسا کې امنیتي سرچینې وایي دوه وسلوالو طالبانو خپل نور ملګري وژلي او دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا امنی قومندان جنرال عبدالفهیم قائم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلوال طالبان په لسی او تګاب کې جنگیدل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا امنی قومندان زیاته کړه چې دوه سړي تښتونکي هم نیولي چې په دې ولایت کې په یو شمېر قتلونو کې لاس درلود. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د بادغیس په جوند ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر پر خپلو همکارانو ډزې کړي او څلور عسکري وژلې دي. په دې پیښه کې یو عسکر زخمي شوی دی. د بادغیس ولایتي شورا مرستیال عبدالله فضلي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې پیښه مازیګر شوې او اصلي عاملې لا نه دی څرګند شوی. د ښاغلي فضلي په وینا امنیتي ځواکونو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. او دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران حکومت لستنه سنی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. د ایران مطبوعاتو پرون سه شنبه د دې هیواد د استخباراتو وزیر محمود علوی په حواله وویل چې دا ترستان په تهران او درې نورو ښارونو کې نیول شوی دی. علوی په تهران کې خبری غونډې ته وویل چې د ترستانو د ډلې پر داس سیمو د حملو پلان درلود چې له خلکو ډکې وي. علوی څرګنده کړی چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد نیولی او ایران ته د لګ تر لګه 100 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د انتقال پلان شن کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخانی د اونۍ په پیل کې د داسې وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یا داعش سره خواخوږي لري او د تروریستي حملو د ترسره کولو لپاره ورغلی و. په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجي ښار درېمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د ویندوی کریستوفر ګارور دا څرګندونې د فلوجي ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروستۍ دعوې ردوي. د کریستوفر ګارور په وینا د فلوجي ښار درېمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجي کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي اعلان وکړ چې د فلوجي ښار زیاته برخه نیول شوې او په لنډ وخت کې به د داعش ټول وسلوال له دې ښاره وایستل شي. خو داعش وسلوالو د فلوجي ښار په شمالي څنډو کې پخې ټینګې کړي او مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بحرین حکومت د دې لپاره غندلی چې له پیژندل شوي شیعه عالم آیت الله عیسی قاسمی د تابعیت حق واخیست. د ملګرو ملتونو د اداري ویلي چې د بحرین د حکومت دا کار په څرګند ډول د توجیه وړ نه دی. د دې سازمان ویان دی روینا شاد ماسانی پرون سه شنبه په جنیوا کې خبري اعلان ته ویل د بحرین حکومت لا آیت الله عیسی قاسمی د سلب تابعیت لپاره قانوني پروسه نه ده بشپړې کړې. د بحرین حکومت په زغر د ایران نوم نه دی اخیستی، خو پر آیت الله قاسمی د فرقې تشدد او بحرینیانو ته د خدمت تور لګولی دی. د ایران سپای پاسداران انقلاب په یو خبر پاڼه کې چې فارس خبری آژانس خبره کړې ویلي چې لا آیت الله قاسمی د تابعیت اخیستل به په بحرین کې د اور لمبې بلې کړي او د دې هیواد د حاکمانو پر ضد بورانون کې بلوا پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند جان کیربی ویلي چې واشنگتن هم پر دې پیښه اندېښنه لري. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوې پریکړه لیک کې د روسیې غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه لیک چې د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور ډیوډ پر دوی طرح وړاندې کړې په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د جنگي جټ الوتکو د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو بیړیو ترمنځ وروستي او نږدې تماسونو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روسیې جټ الوتکو او هلیکوپټرو په بالتیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د مزایل لوزت یوې بیړۍ ته ډیر نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړه لیک به چې سناتر تر وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رای ورکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روسیې د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه وشي. پریکړه لیک پر روسیه غږ کوي چې له داسې تحریکامیز فعالیتونو چې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدانو ته خطر پیښوي لاس واخلي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په لویدیځ کې وطن افغان ځوانان چې قاچاقړونکو په یخچالي لارې کې ایټالیې ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي د یونان میسولونګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یونان پولیس وایي چې د لارې چلوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره خپل موټر د سربیا سرحد ته نږدې درولی وو او کله چې د هلکانو د لارې په یخچال کې نارې پیل کړې پولیس خبر شول. او وروستی خبر هغه دا چې د موټرو د فرانسې موټرو شرکت پوجو ستریون د ایران د موټرو چلولو له شرکت خودرو سره د ګډ کار موافقه لاسلیک کړه. پر دې ګډه پروژه به چې پرون سه شنبه سند په تهران کې لاسلیک شو په 15 کلونو کې لږ تر لږه 450 میلیونه ډالره پانګونه وشي. فرانسه او ایران په پیژو 2008 سپورټي او پیژو 301 موټر جوړوي چې پرزې به یې په ایران کې تولیدیږي. له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس د تهران پر حکومت د غربي دولتونو بندیزونه نرم شوي او دا هیواد له اقتصادي انزوا د وتلو هڅې کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. متحده ایالات وی د افغانستان پر امنیتی ځواکونو او د افغانستان د بیرغونې پر پروژو به په راتلونکو څو کلونو کې زرګونه میلیونه ډالر مصرف کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان حکومت ښه حکومتوالي ستایلې ده، خو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په هرات کې وی میرمن خپل یو پښتورګی په 200,000 افغانۍ پلورلی دی.
خانم ما گفت تو مرد خونه مانی، تو اگه گرده خور بدی.
د دې رپورت پوره جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په حق روزه کې د برېښنا د نشوالي او د ګرمۍ زیاتوالي په وجه لګڼو ستونزې سره مخ شوي دي.
کوم مرګ چې د دې فابریکې د هغه زورواکو د دولتي چارواکو د کورونی نه کیږي او د عام خلکو ته هیڅ دغه ګټه نه رسیږي.
خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه هم اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفار ډول اوریدل شي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره د ستري پانګونې پلان لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په واشنگتن کې د اټلانټیک شورا په نوم څېړنیز مرکز ته ویل چې متحده ایالات به تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو ستره پانګونه وکړي. نور جزئیات د فرشته جلال زې په ریپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالات په افغانستان لامنیتی ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسون پرون په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا ته کړې ده. د رويټرز خبري اژانس په حواله د مرسته به له 2013 تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر پیاوړتیا ولکول شي. ریچارډ اولسن زیاته کړی چې د امریکا حکومت بالا کانګرس او غواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په خاطر هم د کال 1 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پرون د امریکا په څیړنیز مرکز اټلانټیک کونسل کې څرګنده کړي چې متحده ایالات د افغانستان د امنیتی ځواکونو ملاتړ ته د خپل تعهد پر اساس د مرستي کوي. د واشنگټن ټایمز په حواله شاغلی اولسن پرون په اټلانټیک کونسل کې د خبرو پر مهال څرګنده کړ چې حکومت به د مالی مرستې ترڅنګ دروان کال تر پایه په افغانستان کې خپل لښته لږه نظره اته سو عسکر وساتي او راتلونکی کال به 5500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د ریچارډ اولسن په وینا د امریکایي عسکر به د پلان پر اساس په ټول افغانستان کې په کوچنیو مرکزونو کې ځای پر ځای شي. د دې ترڅنګ به ناټو تړون هم له خپل غړو 9000 عسکر وغواړي چې راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اوباما قدرت ته رسیدو رئیس په عراق او افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت ته پای ته رسولو پلان درلود. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو په بیا او د نړیوال ټولنې لمرستې پرته دوام نشي کولای. ریچارډ اولسن په وینا د امریکا متحده ایالاتو ته شایي چې د خپل امنیت لپاره د افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي. شاغلی اولسن څرګنده کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته او د هغوی ملاتړ به له طالبانو سره د مذاکرو بهیر هم پیاوړی کړي، خو دواړه هیوادونه باید په دې وپوهیږي چې دغه پانګونه به دایمي نه وي. ریچارډ اولسن وویل چې له افغان ځواکونو سره مرستې به د نویو شرایطو پر اساس نه کېږي، خو افغان چارواکو ژمنه کړې چې د دې مرستو د مصرف سیستم به ښه وڅاري او په دې کې به اداري فساد ته ځای نه پاتې کوي. د امریکا پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې نیوکې کېږي چې په افغانستان کې مرستې ضایع شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي دفتر ویلي چې متحدو ایالاتو د افغان پوځ پر بیا رغونه لږته لږه 143 میلیارد ډالر لګولی دي، خو د ناسمې ادارې اداري فساد او درغلیو له امله دغه پیسې پر ځای نه دي لګېدلي او تر ډېره حده ضایع شوي دي.
و امریدل چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره د ستر پنګونې پلان لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په دیړه په واشنگټن کې څرګندونه کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رایه لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، نن په کابل ښار کې سلګونه کسان راټولېږي ترڅو د پاکستان د روسي سیاستونو پر تور خم د پاکستانی پوځیانو د بریټ په اکثر عمل کې مظاهره وکړي او له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي. موږ هڅه کوو چې په کابل کې خپل خبريال سره متماس ټینګ شي او په دې اړه د مظاهرې تازه حال له تاسو سره شریک کړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم پرون د دې هیواد د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل رپورت وړاندې کړ. هایسم د افغانستان په حکومتدارۍ کې وروستي پرمختګونه مثبت وبلل او په جګړه کې د ملکیانو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. نیکولاس هایسم له افغانستان د نړیوالو د دوامدار ملاتړ پر غوښتنه هم ټینګار وکړ. فرشتي جلال زی په رپورت برابر کړی دی.
نیکولاس هایسم په افغانستان کې د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت د رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. هغه پرون په امنیت شورا کې وویل چې د دې دوه مهمو پوستونو لپاره د مشرانو تایید په افغانستان کې د عدم اطمینان اوږده لړۍ پای ته ورسوله. نیکولاس هایسم د امنیت شورا ته په خپله وروستۍ وینا کې دا یو مثبت پرمختګ بللی او باور یې څرګند کړی چې د افغانستان د امنیت ټینګېدل سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. د هغه په وینا ټوله سیمه د دې منطق او مسؤلیت منلو ته تیار ده چې د افغانستان ستونزه سیمه ییز حل او همکاري غواړي. هغه ویلي چې په افغانستان کې حتی د روژې په میاشت کې تشدد او پر ملکی خلکو حمله روانې وي. نیکولاس هایسم په بدخشان کې ورستي حمله ته په اشاره وویل.
بدخشان
همدا پرون مشه بدخشان کې د څو ماشومان په کډون د ملکی خلکو د وژل کې دوه او زخمی کې دوه خبر واورید. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو او د جګړې لامل د بې ځای شو او کورنۍ شمیر دلورې دوه په حال کې دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په امنیت شورا کې څرګنده کړه چې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پر کارکونکو قاضیانو او وکیلانو خونړۍ حمله د شدید اندېښنې وړ دي. نیکولاس هایسم د کډوالو په ارتباط د افغانستان د دریځ ناتړ وکړ او وی ویل چې افغانان باید له هغو منابعو سمه ګټه پورته کړي چې ورته برابرې شوي څوله دې هیواد سره د نړیوالو مرستې عملي نتیجه ورکړي. نیکولاس هایسم د امنیت شورا په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي سفیر هم پکې و د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي شورا د تاسیس هرکلی هم وکړ. د افغانانو لپاره په اقتصادي او امنیتي برخه کې پرمختګ مهم دی څو په خپل حکومت باورمند شي. په ځانګړي ډول په اوس مهال کې دا ډیره مهمه خبره ده ځکه حکومت غواړي چې د بروکسل او وارسا په کنفرانسونو کې له نړیوالو د اوږدمهالې مرستې تعهد ترلاسه کړي. د نیکولاس هایسم په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلورو هیوادونو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد وژل کېدو په نږدې وخت کې د دې بهیر د بیا پیل او بریالیتوب امکان کم کړی دی. هایسم خوشبینی او باور څرګند کړ چې افغانان به په خپلو کې د ملي وحدت په ټینګ ساتلو پر ستونزو بریالي شي.
د فرستې جرال سي پراپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس هایسم د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پرون خپل ریپورت وړاندې کړ. دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې ویل په کابل کې نن ځوانان او نور خلک راټولېږي ترڅو د پاکستان د وروستۍ سیاستونو پر تورخم د پاکستاني پوځیانو د وروستۍ بریدونو په اړه له افغان ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي او په دې اړه د افغانستان د خلکو په خاص توګه د ځوانانو دریس څرګند کړي. همدا شیبه په سیمه کې په کابل ښار کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اخګر صاحب، مظاهره پیل شوې که څنګه؟
بلی
مظاهره پیل شوې. اخګر صاحب غږ مې اوري؟
بلی، مظاهره تر لاریون تر دوه سو پورې شروع شوې نه دي خو ډېری خلک دلته راټول شوې دي. دوی شعارونه ورکړي د پاکستان پر ضد او پاین حال کې دوی وایي چې موږ ډیورنډ کرښې نه منو او د دې تر څنګ ډیورنډ کرښې د استبداد او استعمار یو کرښه بولي او وایي موږ حق لپاره مبارزه کوو او اخر دا کرښه به خرابو ان شاء الله. او د دې تر څنګ دوی وایي القاعده دی، ایسای دی او ایسای توریزم حمایت کوي. تر دا اوسه پورې لسګونه کسان راټول شوي دي اما لاریون دوی شروع کړی نه دي. ځینې مسؤولین چې دلته دي دوی وایي چې لاریون تر یونما دفتره پورې ځي. دلته یون صاحب زموږ سره دي، کولی شي چې تاسو نور هم جزئیات دې په اکله راکړي.
بله، مهرباني.
السلام علیکم
یون صاحب محترم. السلام علیکم، خبرونه ته بخیر. علي مراد خبرې کوم. دا مظاهره د چا لخوا تنظیم شوی یون صاحب او هدف یې څه دی؟
مظاهره خو د بیلابیلو مدني فرهنګي ټولنو قومي شوراګانو لخوا تنظیم شوی او هدف یې د پاکستان د وروستۍ یرغلونو او د تیر یرغلونو غندنه ده. نو دا د نوي ښار په پارک کې راټول شوي. نو نورم اوس خلک را روان دي. 9 بجې به کېدی شي دا رسمي شروع شي او ټاکل شوی وه چې یوناما دفتر پورې دی لاړ شي خو امنیتي ځواکونه ځینې دلایل لري چې همدې ځای کې به دا مظاهره ختمه شي. نو کېدی شي د هغوی سره په تفاهم کې دا مظاهره یاد ته یوناما دفتر مخ سره ختمه شي. غالبا چې همدلته به ختمه شي. دلته یو پریکړه لیک دی، یولس مادي پریکړه لیک صادرولو سره به او مظاهره رهبري هیئت چې ده هغوی په دې پریکړه لیک باندې کار کوي. په پای کې به د یو پریکړه لیک صادرولو سره دا مظاهره شنه پای ته ورسېږي.
ډېر زیات مننه کوم دوستانو د مظاهرې تنظیمونکو او د غراس په کابل ښار کې ځوانان راټول شوي دي ترڅو د پاکستان لخوا پر تورخم ورستي بریدونه وغندي له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړي او د ډیورن کرخې په اړه د افغانستان د خلکو نظر او دریس هم روښانه کړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دې مظاهرې ورستي جزئیات له تاسو سره شریکو. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
وال سټریټ جرنال لیکي چې د امریکایي ځواکونو او جنگیالو ټکو لپاره کوم ممانعت نشته چې هغه ډلې په افغانستان کې په نقشه کړي چې امریکا ته تهدید وي. ورسپانه بیا د القاعده او اسلامي دولت ډله د بیلګې لپاره یادوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه د طالبانو په برخه کې دغه سیاستي نه و او هغه محدود ازادي چې امریکایالو ټکو په دې برخه کې لرله هغه هم د کندوز له پیښې وروسته اغیزمن شوه. تیر کال چې کله طالبانو د کندوز شهر د دوه اونیو په مخه ونیو امریکایالو ټکو په دې شهر کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون صحون بمباری کړ او د سلويشت ملکیانی ووشل. د ورسپانې په باور وروسته تر دې چې تیر میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د طالبانو پر ضد د عملیاتو غوښتنه وکړه، د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په مهمو جګړو کې د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. مخکې امریکایي ځواکونو د طالبانو د ځپلو مسله یوازې افغان ځواکونو ته پریښې وه او له 2014 کال را په دې خوا د امریکا ځانګړو ځواکونو او الوتکو ته دا اجازه وه چې د طالبانو پر ضد هغه وخت عملیات وکړي چې دغه وسلوال امریکا او متحد ځواکونو ته مستقیم ګواښ پیدا کړي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا په کابل کې د دوشنبې په ورځ دوه غبرګو چاودنو ته اشاره کړې ده چې طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. دا ورسپانې لیکي چې له دې بریدونو سره د روژې په سپېڅلې میاشت کې د کابل آرامه فضا ګډه وډه شوه او د ملګرو ملتو غوښتنه تر سوال لاندې راغله. ملګرو ملتو له طالبانو غوښتي وو چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي او له جګړو لاس واخلي. د کابل چاودنې په داسې ورځ وشوې چې ولسي جرګې دفاع وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور رای ورکولې. ولسی جرګې معصوم ستانکزی د ملي امنیت عمومي رئیس او جنرال عبدالله خان حبیبي د دفاع وزیر په توګه ومنل. وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي چې د افغانستان د امنیتي برخې د دوه مشان په داسې وخت کې ټاکل کیږي چې طالبان د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو له تشې څخه استفاده کوي او هڅې پیل کړې دي چې پراخې سیمې لاندې کړي.
په هرات کې یوې مېرمنې خپل یو پښتورګی په 200 زره افغانۍ بلورل دی. زهرا یو 180 زره افغانۍ پور وړي وه. د افغانستان د امروختیا وزارت وی د انسانانو د بدن د غړو پلورل او اخستل غیر قانوني دي. په دې اړه د ازادي راډیو تفصیلي ریپورت وروي چې پیله د حق مېرمنې په خبرو کې چې خپل یو پښتورګی پلورل دی. اجمل ان په ریپورت برابر کړي.
دیرش کلن زهرا درد گالی د خپل بدن یو مهم غړی پلورل.
په دې نوم خبره که زه خپل بډوډی ورکړم له داسې ستونزو او دردونو سره به مخ شم، ناروغه بشم، دومره دردونه به راته پیدا شي، نه پوهیدم، ویل می خامخا ښه کیږم، بیا ژوند او مرګ هر څه د خدای له پلوه دي.
زهرا وایي که پوروړی نه وای خپل پښتورګی نه پلوره. نوموړي 180 زره افغانۍ پوروړی وه. قاچاقشیانو په ایران کې د زهرا خاوند برمته نیولی و. هغې پیسې پور کړې او خپل خاوند یې د قاچاقشیانو له منګولو خلاص کړ. خو د خاوند له راتلو وروسته زهرا اړ شوه چې د پورونو د خلاصولو لپاره خپل پښتورګی وپلوري.
خوند می ایران تتللی و، هلته د قاچاق پرانو سره برمته و. مجبوره وم چې د خپلو اولادونو د لګښت او د خپل خوند د ازادۍ لپاره له هغو کسانو پور وکړم چې پیژندل می.
عبدالسلام د زهرا خوند دی. هغه وایي زهره له ناچاره خپل پښتور کې وپلوره.
خانم گفت تو مرد خونه مانی، تو اگه گرده خور بدی.
عبدالسلام وایی میرمن میراته ویل چه تا زموگ ده کور سره او که پختور گیده لاس ور کری سباب کارکی گی کور که کینی او ده ما شمان و لگخت برابر رول با بیا هم زما پر غالوی. راته ویل بیا به اړیم چې یا گدایی وکړم او یا شرکتونو ته ورشم چیرې چې کار هم نه پیدا کیږي. په همدې خاطر مې خزرانه مخکې شو خپل پختورګی وپلور او زه یې پرې نه خورم. د زهرا کین پختورګی د 200 زره افغانیو په بدل کې استل شوی. له زهرې وپوښتل شول چې پختورګی په کوم روغتون کې ناروغ ته پیوند شو. هغې وویل
په همدې د هرات ښار کې د لقمان حکیم په روغتون کې ایرانی ډاکټرانو راته جراحي عملیات وکړل.
د هرات د ګذرې ولسوالۍ د اوسیدونکو وایي د لقمان حکیم روغتون له دې سره د پختورګي د اخیستونکو په موندلو کې مرسته کړې. ډاکټر فرید احمد اجاز د لقمان حکیم د روغتون مسؤول او جراحي متخصص دی. نوموړي په دې روغتون کې د پښتورګو اخیستل او خرڅول رد کړل. کله چې له نوموړي څخه په ایراد کې د ازادي رادیو خبریال شاپور ساویر وپوښتل چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ځینو خلکو لخوا د پښتورګو د پلورلو په اړه څومره معلومات لري، نوموړي وویل
پیش ما تو کس به خاطر مراجعه نکرده تعداد اندک مگر آمده بودم ما اون را پس
ډاکټر فرید احمد اجاز وایي تر اوسه موږ ته په دې اړه چا مراجعه نه ده کړې. یو کم شمیر خلک چې راغلي وو موږ هغوی بیرته ځواب کړل او ورته مو وویل چې دا موږ پورې اړه نه لري. دا چې څوک څه ستونزې لري، څوک پښتورګي پلوري، څوک اقتصادي ستونزې لري، دا مسلې اصلا زموږ په روغتون او طبي ټیم پورې کوم اړه نه لري. موږ د دوی پر کار نه لرو. کله چې یو ناروغ د پیوند عملیاتو لپاره کاندیدیږي، یعنی په ورستی پړاو کې چې ثابت شي پښتورګي په بشپړه توګه له کاره غورځېدلی، کله چې د کورنۍ یو غړی یا بل څوک دې قربانۍ ته چمتو شي چې خپل یو پښتورګي ورکړي، د مشورتي ټیم په مشوره موږ پریکړه کوو او دواړو کسانو توافق ترلاسه کوو. تر اوسه چې موږ له څومره کسانو سره مخ شوي یو، ډېرې د یو بل خپلوانو او د احساس له مخې دا ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په روغتون کې څو کسانو لپاره د پښتورګي د پیوند عملیات شوی. نوموړي ویل مخکې به هغه افغان ناروغان چې د پښتورګو له داسې ستونزو سره به مخ وو ګاونډیو هیوادونو ته به تلل او ډېر لګښت به یې پرې کاوه. د ډاکټر اجاز په وینا د ناروغانو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په خاطر د دې روغتون یو شمېر ډاکټران د عامې روغتیا د وزیر په سلا د ایران په یو روغتون کې د اوو میاشتو لپاره د انسانانو د بدن د غړو د پیوند په برخه کې وروزل شول چې وسملن کار کوي.
اولین پیوند تاریخ 3/1395
ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په تخصصي روغتون کې د پیوند لومړنی عملیات د 1415 کال د غوایې د میاشتې په 3 نیټه ترسره شول. یوې 15 کلنې مېرمنې خپل پښتورګي خپلې 12 کلنې لور ته ورکړ. زموږ طبي ډله وتوانېده دا ماشومه له حتمي مرګ څخه وژغوري. د پیوند پروسه هم بریالۍ وه او پلورلو او اخیستلو مسله هم پکې نه وه. د جوزا په 1414 نیټه درې څلور کسان نور هم د پښتورګو د پیوند لپاره کاندید وو چې د دوی د معایناتو پروسې و میاشت وخت ونیو او بلاخره ناروغان د پښتورګو پیوند ته چمتو شول. ډیرو یو د خپلو خپلوانو څخه پښتورګي ترلاسه کړي، نن سبا کې رخصتیږي او کورونو ته ځي. د لقمان حکیم روغتون یو بل مسؤل ډاکټر حبیب الله حبیبي ازادي راډیو ته ویلي هغه کسان چې غوښتل خپل پښتورګي ورکړي هغه ناروغانو ته چې پښتورګو یې کار پرېښی وو ورپېژندلې. ډاکټر حبیبي وایي تقریبا تر اوسه د 1000 ترمنځ ناروغانو موږ ته مراجعه کړې، یعنی هغه کسان چې غواړي خپل پښتورګي ورکړي د دوی کم شمېر مل ناروغانو سره معرفي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د انسان د بدن د غړو اخیستل او خرڅول غیر قانوني ګڼي. د دې وزارت د مالیجوي برخې مسؤل ډاکټر قمر الدین صدیقي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش اعضا به هیچ وجه
خغلی صدیقی وای دا بدن د غړو پلورل او خسل هیڅ پلوا قانوني جواز نه لري. د بدن د غړو د پیوند په برخه کې تر اوسه هیڅ ادارې ته جواز نه دی ورکړل شوی. هغه قانون چې د بدن د غړو پیوند روخانوي تر به اصلان دي. د عامې روغتیا وزارت وی کمیټه په دې برخه کې کار کړي او د عدلی وزارت سره په ګډه لا هم کار دوام لري. تر اوسه موږ په دې برخه کې یو تصویب شوی قانون نه لرو.
قانون تصویب شده ما نداریم.
د عامې روغتیا وزارت د انسانانو د بدن د غړو د پلورلو او اخیستلو مخنیوي خپل مسؤلیت کړي. کچېرې دا وزارت اجازه ورنکړي چې د زهرا په څیر بېوسله او فقیر ښځې خپل پښتورګي وپلوري، ښایي هغوی وروسته له منفي او پښیمانوونکو عواقبو سره مخ نه شي. زهرا ښایي غوښتل چې نور کوچنیان هم ولري، خو د جراحي عملیاتو پر مهال ورته ډاکټرانو ویلي چې د یو پښتورګي له لاسه ورکولو وروسته نور ماشومان نشی زیگوالی.
امی عملیات انجام میشد میگفتن که به حساب تو در این دیگه صاحب اولاد نمیشی.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چه دوتن باشی تسکره وخری
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شریف
پوهنه
مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مون په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
یو شمېر دوستانو په خپلو اسمسونو کې ازادي رادیو ته پر مختلفو مسئلو باندې خپل نظرونه وړاندې کړي دي. نقیب الله بارکزی له کندهار لیکلي موږ ټول افغانان د ډیورنډ کرخې څخه دفاع ته چمتو یو، هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې پر دې کرخه تاسیسات جوړ کړي. دغه راز رئیس سیم الکوزی له ننګرهار څخه لیکي چې پاکستان ځکه پر تورخم د تاسیساتو جوړولو او د تورخم د بندولو کوشش کوي چې دا هیواد اوس منځوي شوی دی. او له پکتیا څخه د سمکنې ولسوالۍ له پکتیا څخه د ازادي راډیو دایمي اوریدونکي سمیع الله حلمي تندر وایي چې د سمکنې په ولسوالۍ کې د برېښنا یو بند ته اړتیا ده. اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت رسیدلې له محمد حدیث پردې څخه اورو.
د امریکا متحده ایالات وای د افغانستان لامنیتی ځواکونو سره به په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملي دفاع او د ملي امنیت رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسی جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. د بادغیس په چوین ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر پر خپلو همکارانو ډزې وکړې او څلور عسکري وژلې دي. په کاپیسا کې امنیتي سرچینې وایي دوه وسلوالو طالبانو خپل نور ملګري وژلي او دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ایران حکومت لستنه سنی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجي خار دریمه برخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بحرین حکومت د دې لپاره غندلې چې له پیژندل شوی شیعه عالم آیت الله عیسی قاسمی د تابعیت حق واخیست. ایران د امریکا له بوئنګ شرکت د سل مسافروړونکو الوتکو د اخیستلو قرارداد لاسلیک کړ. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په لویدیز کې وطن افغان ځوانان چې قاچاقړونکو په یخچالي لارې کې ایټالیا ته لیږدول وژغورل. او د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوې پریکړه لیک کې د روسیې غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په حق روژه کې د برېښنا د نشوالي او د ګرمۍ د زیاتوالي له وجې له ستونزو سره مخ دي. تر اوسه چې دوی د نغلو انتقالي برېښنا کومې شمنې ورسره شوي، یوه هم د دوی په خبره نه ده عملي شوې. په اړه یې روح الله انوري ریپورت لري.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو وای نږدې 50 کال کېږي چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال دلته یو برېښنا کوټ جوړ شوی چې هغه مهال و نیم سو کیلو واټه برق تولیدولو، خو کله چې جګړې شوې او کونړ مجاهدین ونیو د نورو ملي شتمنیو په څیر یاد برېښنا کوټ ته هم درانه زیانونه واوښتل. په تیرو څو کالو کې د دغه فابریکې کارکونکو او محلي ریاست د خپل شت امکاناتو څخه دغه برېښنا کوټ فعال ساتلې. کله چې سړی فابریکې ته دننه شي او حالات یې له نږدې وګوري چې پرزی په سیمانو او ټوټو تړل شوی، زړه یې درد کوي، خو بیا هم دومره برق تولیدوي چې د زورواکو او چارواکو کار یې روان کړی دی.
خپل منصار دانش د برق مشکل واقعا په کنل کې ډېر جدي دی. کوم برق چې د فابریکې دی هغه زورواکو د دولتي چارواکو د کورونی نه کیږي او د عامو خلکو ته هیڅ دغه هیڅ پایده نه رسیږي او هغه خلک دغه څخه خبر هم دي.
نوم یې واحد الله د اسدآباد خار اوسیدونکو. برق فقط او فقط د چارواکو لپاره دی. غریب خلک نه برق لري نه وس لري چې ځان لپاره برق پیدا کړي، یا جنریټر چالان کی، یا دغه لپاره تیل او دغه لپاره مصارف. دا ډیره په سختي غریب سره ځان لپاره روزمات نه سي برابرول نو پات شو د برق مثلا.
دوی وای سخت ګرمي او روزه ده، کورونه تنگ دی او برېښنای نشته چې په وجه د غنو ستونزو سره لاس او گریوان دی.
زیودین گوهرم د اسدآباد خر اوسیدونکو. برق ډیر ستونزه ده، بيخي دکانونو کې ټول اورز نه جنریټر انسټاج کړي او خلک کسٹمر چې راشي هغه مشکل سره بيخي او تبل आवाज نه اورو. دومره جنریټر شوري په کورونو کې نشته، ډیر ستونزه سره لرو. هر ځای کې چې هسپتال کې هم تکلیف سره مخې، بيخي برق هم نشته، په کورونو کې هم نشته، بيخي ډیر ستونزه ده. برق
سر شهر سیمونه لري، خو ورته بلې د برق مشکل په کورونو کې شته. د اسدآباد خر کې برق
تر اوسه فقط چې وعده شوی دی په مغه وادو پاتې دي. تر اوسه نه چا په خپل وعده عمل کړی دی او نه په راتلونکو کې وکی. نو تاسو تشریفات دی راځي، خلک مشران راځي او وعده کوي او بس وعده په مغه په وادو پاتې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم د برېښنا د نشټوالي ستون زمانی او له مرکزی حکومت څخه ګیله کوي چې د ولسمشر په ګډون غنو چارواکو ورسره د برق د ستونزې د حل په ارتباط ژمنی کړي خو تر اوسه یو هم نه د عملی شوی.
موږ ست شه وعده په ننګرهار کې رئیس جمهور وکړلې انتقالي برق چې کم دی اداد کړل حق دی هغه ننګرهار او لغمان ته ورکړل شوی دی. تر اوسه موږ کونړ ته دغه برق هم نه دی راکړل شوی. دغه برق هم رانه کو بیا د دین وروسته بیا والی صاحب تکرارا کابل ته تللی او په دې د برق خرابې ته باندې د والی صاحب سره وعدې شوي دي خو تر اوسه د دغه د کونړ د ولسونو خلکو سره دغه وعده د ریاست جمهوری نم په دروغ دي. د نور وزارتونو د خوانم چې کومې وعده دي دا ټولې په دروغ دي. زمونږ دغه وعده تر اوسه تر سره شوې نه دي.
په کونړ کې د برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی وای تر اوسه چې فابریکا کوم برق تولیدوي دا د دوی خپل کمال دی او د برېښنا کوټ د ترمیم په برخه کې ورسره مرکزی حکومت کومه مرسته نه ده کړې.
نو دا فابریکا په تقریبا 45 کاله مخکې جوړه شوې او 5 لک شوې ده. اتمن ظرفیت یې کته راغلی دی. د بسادې لپاره موږ زیات هلې ځلې کړي مګر مرکزی حکومت په دې کې توجه نه ده کړې او هیله مدار چې مرکزی حکومت د دې بسازۍ کې توجه وکړي او د فابریکا خپل عادي حالت ته راوځي.
څو کاله وړاندې د یادې فابریکې د بیا رغونې یو قرارداد د یو اوکرایني شرکت سره د اوبو او برېښنا د وزیر اسماعیل خان لخوا لاسلیک شوی و. اوکرایني انجینران هم کونړ ته راغلل. دلته یو څه وسایل هم راوړل خو ډیر زر بیرته وتښتیدل او د برېښنا کوټ د ترمیم کارونه وران ویجاړ پرېښودل. چې د اوکرایانو لخوا راوړل شوو وسایلو کې اوس مچو جالی جوړی کړي. د اوکرایني شرکت نه د وخت حکومت او په ځانګړي ډول د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان د کار او فرار پوښتنه ونه کړه. چې د یادو چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس هم د اسدآباد اوسیدونکي د برېښنا له نعمت څخه بې برخې پاتې دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي. شی او ناهیل به تخ خپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې ځای کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې د روژې مبارک میاشتې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیرې شي او عبادتونه مو خدای قبول کا. دا بیا هم د انصاف په لټه کې د اونیز خبرونه په وړاندې کولو سره زه اجمل تورمان له تاسو سره یم. دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو زنداني ورور څنګه راخستې چې تورجان نومیږي او د فراه ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې تورجان څه ستونزه لري په ګډه به واورو.
زخپل د پراده ولایت تم د بکوا د وسولې من متورجان دی وس په چرخی کې يم په چررم بلا کې يم. مشکل مدغه د چورور چې دغه د دکان شې چې مرمش باندې دغه پرسونل د بلا کې پر بلا کې سلور منځاله د پر بلا کې یو یو کانتین دکان دی دغه شان ټول مستګران راکې.
دا نرخونه په څو دي مثلا په تیشه کې کم مواد قیمته دي ګران دي
ور ارشه خدای دې دغه یو بوتل شیدین چې دغه د مشت په دې شو پیرا کې مستری په شته ده مخور کول تر وخت تیرې د تاریخ وخت تیرې ولاګي سرور پښتنه کېږي نه به خاص نه پښتنه رومیان کیلو په دې شو پیرا کې پیاز په دې شي پټاټي دغه رقم ارشه دغه رقم نرخونه ګرځ مشت په ګران کې مات راځي خدای خو باید یو نرخنامه او یو شی ورته معلوم چې مشت خدای ته بندې خبرې څوک پرواز نه سي ورکه څوک خبر لا پرواز نه.
تاسو ویلي دي دلته د زندان مسولین ته ویلي دي چې دلته د سیک ګران خرڅي
د زندان مسولین وروره ټوله په خبر د ګرد او سر شرکان خو دغه مسولین شرکان دلته وسي در سره د لاس اعلان سو بشری حقوق وسوای چې دلته د رئیس جمهور مایوز وای چې دلته وسته ما بسو کې شاه حالت په ما بسو کې سختي په پر چرخي کې څه پېس ما بس دغه سخت نه ګران قیامت پر باندې باندې شي ګران خرچې ملاقات چې د پرا سره راځي کورت چې د کورت یا بندي یا ځواني مشتراوړي تم څنګه پرځول نه پرځي په دې کې نه تیر پر سونو کسب باندې دوی د باندې حق تلور یا پنځه دنه دونکو ځواني راغستاره و 2 کیلو نو دا رقم د حق او ته داسې پرځو چې دغه په درسنې د لارې راغی د باندې حق چې ورکول کې سره موږ خو نه خبرې موږ خو نه راکې کوي څه کوشش سره وک پر څلور یا پر پنځو ځوانو باندې جنگجال کوي خو بد کار ګرد دا رقم به ګرد دا رقم شمار کوي پر باندې باندې دغه ستره نستي جوړ کړي د فرات سمات مثال ملاقات راځي چې دغه ځما د شهر وي وای ځواني موږ نه پرېږدو ونه کورت موږ ترا وی وای نه پرېږدو نور دا چې شمار کله کوي نور میوا موږ نه پرېږدو خو دغه راځي موږ څه وکړو
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف
وی ګرک و ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټه کې
د تورجان سوزمو د افغانستان د محابسو لمرسیال خاغلی جنرال عارف سره شریک کړه خاغلی عارف د اړه ازادي رادیو ته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم لبلای تاسو ته تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم کانتینیوم په هر بلاک په محبس مرکزی کې شته په هر محبس کې کانتینیوم موږ لرو ا کانتینیوم د دې لپاره چې جوړ شوی دی چې د محبسینو هغه د لومړنۍ اړتیا او ضرورت چې هغه باید تامین کړي دوی دغه نه ګټه پورته کوي او څه چې ضرورت دی دغه نه استفاده کوي مګر پر یو مقرره په چوکات کې تنظیم شي دی چې کوم شاهان دوی ضرورت لري هغه ضرورت ورته اکمال شي لکه د هر شی چې دوی نیازمندي لري هغه نیازمندي د قانون سره سم باید په کانتین کې موجود وي او تر یو نرخنامه چې عدالت انصاف پکې وي هغه خرڅ کړي متاسفانه په ځینې محبسو کې د شکایات او ګونګسیر مونږ هم اوریدلي دي چې دوی ظالمانه د داشان قیمتونه پورته کړي دي یو خواهی خود دست مالون نیست با بازار که در طول قیمتی رو جکشی میدی در یو مسئله دی بل ممکن عدالت دی که در نظر انصاف نکی در صبح چی پر کانتین پی کار کهی در دیده پاره اخپال رئیس عمومی شخصا کوهستانی صاحب دیر توجه کردی حیاتون توضیف کردی تشکیل زانو توضیفه بر کردی در رهبری در نابس مرکزی توضیفه بر کردی چه دوی جردن توجه رو که پا دی کوم چې تخلف کوي ګران فروشي کوي دغه نه جدي پښتنه کوي مجازات باید معمول شي دغه وظیفې نه کنار شي دا پروسه دوام لري او تاسو ته نن درکوم چې مونږ په دې مسله کې پوه شو او دقیقا متوجه شو زه دغه ورور خبره تاییدوم چې د بے انصافی شته په کانتینو کې او مونږ ورته متوجه یو دا راپور مونږ راغلي دي دقیقا مونږ د جدي برخورد کوو آیتونه توضیح شي کشکور ګنګ وظیفه اخیستل شي دا مسئله روشانه که متخلفین ته مجازات
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف
وی ګرک و ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا د دیونه خبرونه شته سی و اوریدله که تاسو هم چیرې ستونزه لرئ موږ سره اړیکه ونیسئ ان شاء الله چې د امکان تر حد به موږ هڅه وکړو چې ستاسو د ستونزه د هواری لارې چارې پیدا کو او دغه ستاسو ستونزه چې د مسول چارواکو سره شریک کړو تر بلې خبرونه مو پلوه وبخون کې خدای سپارم خو په تلو تلو کې موږ د ټلیفون شمیره له ځان سره یاد لرئ تاسو کولی شئ واز د یک شمې پرزو له موږ سره اړیکه ونیسئ 0992 93 خونه ولرئ
د انصاف پلټه کې
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی اوریدونکو د خبرونی قدرمنو منوالو سلام ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم درنو اوریدونکو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښې د پروګرام وخت او ستاسو د هغو پیغامونو چې په هغه کې مخپل ستونزې نظرونه او وړاندیزونه بیان کړی دي د خبرېدو وخت را رسیدلې دي ګران اوریدونکو زموږ یو شمیر اوریدونکي کله کله موږ ته څو ځلې پرله پسې ټلیفون کوي او پرله پسې څو پیغامه د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریږدي البته چې موږ تاسو د پیغامو پر رسیدو خوشاله کیږو خو کچیري تاسو څو پیغامه پرله پسې راولېږي نو موږ نسو کولای چې ټول دغه پیغامونه په یو خبرونه کې خپاره کړو که څه هم د هر پیغام موضوع بیلوي نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې په همدغه یو پیغام باندې بسیدنه وکړئ او نور پیغامونه پریږدئ نورو ورځو ته. همداراز باید ووایم چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو پیغامونه کله کله ډیر زیات وي او ټوله په یوه یا دوو خپرونو کې نه ځایږي، نو تاسو لطفا صبر او حوصله وکړئ. ستاسو پیغامونه به په راتلونکي پروګرامو کې خپاره شي. ګران اوریدونکو، په دې ورځو کې بیا هم د تورخم د پیښې په هکله یو زیات شمېر پیغامونه را رسېدلي وو چې موږ د نورو پیغامونو پر څنګ بیا هم ستاسو ځینې پیغامونه د دې موضوع په اړوند په دې پروګرام کې راخستي دي. نو راځئ چې ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، تاسو ټول ته سلام او احترام. ما د کندهار ولایت خړکنی ولید، دلته یو ډېر جدي مشکل چې وجود لري هغه دا چې په شپخانو کې غیر مسلکي نرسان حتی مکتب هم نوی خلاص کړی دی، د نرس حیث وظیفې اجرا کوي. هغه کسان چې مکتبونه یې ویلي وي، اخباریان یې ایستلي وي، د هغه څخه وروسته یې درې کلن دوه کلن انسټیټیوټ یا دولتي یا شخصي ویلي وي، د نرس په صفت په شپخانو کې وظیفې نه لري. هغه کسان چې وسته یې ډېره وي، درنه وي، هغه بې اسناده وي، په اصطلاح مکتب یې ترلاسه هم نه وي ویلي، هېڅ نزاکتونه د تعلیم نه چوکاټ، داسې نور نور کړنې دي چې هغه ورته معلومېږي هم نه، دوی په شپخانو کې وظیفې اجرا کوي. نو د کندهار ولایت ستاسو طریقه د کندهار ولایت اتمی څخه دا خواهشتي چې یو سروې وکړي، یو پلټنه وکړي چې آیا په د شپخانو کې رسمي یا مسلکي یا اسناد لرونکي خلک نرسان کار کوي که بیا اسناد. هغه کسان چې اسناد لري هغه راوغواړي، او هغه کسان چې اسناد نه لري هغو ته یا د اسنادو زمینه مسئله کې یې هم د کار برطرف کړي. وسلام.
السلام علیکم، ازادي راډیو کوونکو اوریدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ خوشحاله وایست. محمد حکیار رسیدی پن پلیکه د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه یم. د لوړ پوړو چارواکو سره هیله لرم چې د ارغنداب ولسوالۍ کې د حضرت الله په نامه او د حکمت الله په نامه چې محلي پولیس چې په دغه چیرې شپږ میاشتې کې د حضرت الله په نامه باندې چې محلي پولیس قمندان دغه منارې د سیمې منچودنې کې دواړې پښې له منځه دواړو پښو باندې پلچ شو، نو بیا دوه میاشتې نه کېدلې چې حکومت معاش هم پر کته کوي او غیر زیر کړي. دغه پیغام او دغه هیله د وزارت څخه لرم چې دغه کس غوړ وخوري، یو ورور نه دی هغه چې د دوه پښه په پښه واخې په منچودنې کې په بل ورور باندې بل مین په تاسو بل پښه د منځه وکړه. هغه د شهیدان لرو که څوک څېړنه کوي ورګسي معلومات یې وکړي ودي ویني هڅې ورواستي دغه کسان چې وویني د سره د کومک وکړي د خدای بې وزله دي ولاړ د وطن دپاره او دغه رقم کړنه ورسره وسه. او د ازادي راډیو څخه مې دغه پیغام دی دغه هیله او ارزو څخه لرم چې دغه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو لري همدغه شمېره که چیرې ماته زنګ ووهلي او د دوی سره زه مخامخ کړم او تاسو سره مخامخ په ټلیفون کې وغږیږي زه به زیات خوشحاله شم. د وزارت د سره د وزارت امور داخلي سره د ولسوالۍ د کومندان د امنیت سره د کندهار د هر شخص سره چې تاسو دی غږوي خبرې ورسره کوي موږ به ورسره مخامخ کوو. ایحد چې راوستي په دغه مزړه درد کوي چې محلي پولیس او سیمه خپل سیمه پاک وساتل او په خپل ملک په خپل دغه باندې چې غیر ذکر کړی ام دی دغه کس او په خپل سر باندې اوس هم توپک جنتا کړی یو دواړې پسې او پښې اوس مسالې یې ځان ته ورچولي او دی د وطن غم خوري او زما دولت زما حکومت دغونه بې غوره او دغونه بې پرس او بې بس خاصه دی چې و میاشه دوه میاشه نه کېدل په دغه باندې ماش لا کته کوي او اوس غیر ذکر دی دغه رقم ناستی. نو پر پیغام ورته دغه دی کچیر د داس کسانو غوړ وخوړل شي د دولت په اعتبار زیات شي پر ملکی وګړو باندې د دې سر به بیا هم کومک وسی بیا به هم وسی نو خلک ورسره همکار شي ټول ولس ورسره همکار شي او کله دغه کسانو غوړ ونه خوړل شي په راتلونکي کې به دغه پایله خراب وي. تاسو څنګه مې دغه پیغام نشي دغه غوړ تاسو د رادیو د لارې وخوري د وزارت څخه یو هیات یا د کندهار د کومندانۍ څخه یو کس په ټلیفون یاري کبه نه راپورټ کوي صرف خبرونه کوي دغه کسر مخامخ کوي وه تر تراسي او غامي وخوري. والسلام السلام علیکم.
ګران اورورا محمد حقیار، لکه څنګه چې تاسو هم ډیر ښه متوجه شوي یاست چې دغه ستونزې د حل لپاره شلاره د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې پروګرام ته مراجعه ده، نو زه به دغه خبرونه د مسولینو شمیره تاسو ته درکړم. تاسو یا هغه کسان چې دغه ستونزه سره مخامخ دي لطفا هلته یو تماس ونیسي او هغه بیا تاسو ته ټلیفون کوي او تاسو دغه موضوع سره تر کړی، نو ان شاء الله چې یو د حل لار به پیدا شي. د انصاف په لټه کې د خبرونې شمیره لطفا یې ولیکئ: 0-2-9-8-2-9-0-2-3. ستاسو کامیابی غواړم.
سلام، السلام علیکم. سلامونه ونیکی هلی د ازادۍ رادیو او ریدون کو کار کوونکو ته وړاندې کوم. باد سلام می ارزاده روډ جان، منګ 38 کاله پاکستان کې وشو او مهاجرینی او دا سیاست د خپل مخ نه تعقیبو. پاکستان امیش منګه استعمال کړي د اسلام په نوم مې د اسلام دایله بدیږي خپل ملک اسلام نافذ کړي او د خپل مفاداتو جنگ طالبان ورونه مهرباني وکړي د خپل مصالح او قواو نه دی ملاتړ اعلان کړي او دا دشمن په رسمیت وپیژني چې دا زمونږ دشمن دی او دشمن به وي او د تورخم په مسله باندې ټکلک خپل د ملک نه دفاع وکړي. والسلام.
سلام علیکم. عبدالله زابل ولایت نه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. پاکستان یو جګړن وژل شوی ده، په دې عکس العمل ښکاره کړی ده او د افغانستان سفیر یې اظهار کړی ده. نو دا زموږ ته چې مري جنرالان مري، تورن جنرالان مري، دا زموږ ته انسانان دي، دا زموږ خلک ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي. د پاکستان د خواسته وس او قدرت مثال و چې پاکستان ختموم، ځکه په دې خاطر چې د افغانستان په حق یې ډېر تیری کړی ده. افغانان دغسې خلک دي چې په لاس په خالي دس به تا ته که خدا کول جواب در کوي چې اټم تا سره ده، زما سره شیم نهسته، زما سره خالي دغه یو دانه توپک ده. خو خدای پاک چې دغسې راولي ورځ چې دغه ټول افغانان پر یوې خوا ته یې بیا به خم وکړي. زموږ جنرالان شهیدانېږي، زموږ د دې پوښتنه نه کېږي. د ده ته یو جګړن مور شوی ده، په دې د دغه عکس العمل ښکاره کړی ده. خو خپل غوښه یو اړې کاش کړه د بل تم دغه خوږیږي. والسلام.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر یم، د فوکیا ولایت څمکنی ولسوالۍ ته خبرې کوم. د ازادي راډیو همکارانو ته او بیا ټولو اوریدونکو ته سلام نیکلی احترامات وړاندې کوم. د ترحم د جګړې په باره کې اوس دومره تاسو وایم چې جګړه د دواړو هیوادونو لپاره زیات الحمد لله، پاکستان خلکو لپاره یا افغانانو لپاره. د پاکستان خلکو ته پکار ده، همدارنګه د افغانستان خلکو ته پکار ده چې خپلمنځ کې روغه جوړه وکړي. حکومتونو ته پکار ده، پاکستان حکومت ته، افغانستان حکومت ته، چې دوی دي یو بل سره د سولې په باره کې خبرې وکړي. تاسیسات دې مه جوړوي، ځکه دا خاوره خو زمونږ خاوره ده، خو دا جګړه زمونږ له طرفه هم توان ده، دوی له طرفه هم توان ده. باید خبرې وشي جګړې ته، هېڅ اړتیا نشته چې جګړه ترسره شي، ځکه که یو خوا ویني تویږي هم د پاکستان توانه، که دی خوا ویني تویږي زمونږ توان ده. باید خبرې وشي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. زما پر کوپري مملکتو او پر اسلامي مملکتو باندې زاغ دی چې کوپري مملکتو او اسلامي مملکتو د دغه دوه مخې سیاستوال پاکستان څخه مخ واړوي، که امریکا دی، که برتانیا ده، که چین دی، که افغانستان دی، د دغه پاکستان څخه د مخ واړوي. د دغه پاکستان لوبي هیڅ نه نیول کېږي. دا دوه مخې سیاست لري، دوه مخې هم نه لري، چار مخې دی. واجره ده نو موږ د امریکې څخه، د برتانیې څخه، د چین څخه، د دغه دوه مخې سیاست څخه لاس واخلي. دغه مزني کوي دغه پاکستان. نو نن په تورخم باندې جنگ دی. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني سهیل کوو چې محترم خپل ماجر خپل لار د چناجزیک د روي سره د دغه پاکستان سره واړوي، خپل د خپل مملکت سره خپل دغه وکي تجارت وکي، دغه پاکستان دوه مخې سیاست سره مخ را واړوي. زما په ټول مسلمانانو کو پریمم لګه تو باندې زاغ دی چې دغه پر مخې پاکستان سره د لاس واخی. دا د تروریزم یو منبه ده چې په نړۍ کې پر وتر ده. دا ټول کو پریمم لګه تو اسلامي مملکت ده. د سلاسه څخه دغه ناوړي کارونه تېر شي. هر چا په دغه ځای کې درس ویلی دی د اسلامي مملکت او کو پریمم لګه تو د ځان خبرې دي. دا چې یو اوباما نه پوهیږي یا پوتین نه پوهیږي، دا د بل خبره ده. واجره موږ دا هله کوو چې دغه پاکستان سره دی لا سواخي، دغه پاکستاني مزلي کې، دغه پاکستان په افغانستان کې سل په سل کې لا سو هي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. فصل سلامه. وختنه مې دادا چې چې آیا د تورخم دروازه چې بیا هم کار باندې جوړیږي د خلکو په وینا، نو په دې مرګ جوبله چې دا کمه وشوه، آیا په دې باندې دا ارزي؟ او یوه پوښتنه مې دا ده، د لوړ پوړو چارواکو او مسؤلینو نه چې دا کوم دوکانونه یا کوم زنځیر یا کومې پوستې چې د دوی اوس موجود دي، آیا دا د پاکستان نه دي؟ مهرباني دې وکړي زما په نظر په کومونه وځینو کې چې دی را مخکې کېږي هلته دې د دوی مخنیوی وکړي. دروازه جوړه کړي یا نه جوړه کړي، هغه پخوانی یو ماتل دی د شپلند بزه درته ویم چې کوم سړي په جالوان باندې خوسکی خرڅ کړی و او هغه به دغه خوسکی به علالوه پوستونه به یې وختل جالې به یې جوړولې، نو هر وخت به یې پوښتنه کوله چې جالوان وروره زما خوسکی څنګه دی، زما خوسکی څنګه دی؟ هغه ورته به یې ورځ ویلې چې وروره خیک دې په جاله کې وروسه ته ورته وسم خوسکی خوسکی لرې. هغې لګې دي د جلال آباد، د کونړ، د پکتیا، د لوګر، د ویش، د دې د نیولو په هڅه کې دي. ټول کرنسی داغې چلیږي، پیسې داغې چلیږي، سالدار داغې چلیږي. زمونږ والیان، زمونږ شاروالان، زمونږ قومندانان، زمونږ امنیتی ځواکونه دوی د ځان سره فکر وکړي وروره، دا کومه طریقه ده؟ کومه مسلمانی ده؟ کومه اسلام ده؟ کومه ازادي ده؟ کومه خپلواکي ده؟ کومه ارضي تمامیت ده؟ بس یوه خبره ده واقع ده چې د مسلمانانو ته افغانانو ته دوکې ورکول دي. زمونږ مشران تر قیامت دوکې ورکوي، هلته 15 کسه وژني، 10 کسه چې زخمي کوي، بعد د هغې نه بیا هغه کار هغې کوي، هغه د ګوشتې هغې ته وګوره، هلته هغه ډنډې پټان ته وګوره. په جهاز ته خو دی بس دی، دا زمونږ مشران دي، زمونږ په دې غریب ولس باندې نورې مشورې او دونه نه وي. خدای په امان. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. لومړی د زړه له تله سلامونه او ټولو اورېدونکو ته هم سلامونه وایم. بس د سلام زمونږ د افغانستان او د پاکستان چې د تورخم هغه د ډیورنډ په کرښه باندې دنګ رامنځته شوی او هغه لانجې او هغه قربانیانې، هغه افغانان چې پې قربانیانې ورکوي او افغانان پرې مړه شولو، همدارنګه تکلیف او د زحمت سره مخامخ شولو، د مال او دولت نه پکې خلاص شولو، ویره اوس پکې صلح رامنځته شوله، د جوړجاړي د لارې به دغه مسله حل شي. زمونږ ټولو مشرانو ته دا خبر دی چې د غریبو خلکو چې قرباني مړه، غریب خلک چې مړه شولو، دا نه چې غریب خلک همداسې بې برخې پاتې شي. په پاکستان باندې داسې د افغانان داسې نه چې پاکستان اوسې ظلم او ستم او زیاتی کوي، په جیلونو تانو کې نیسي. پاکستان خو دا مخې سیاست لري، داسې نه چې افغانان نه دا زور او دا انتقام واخلي، او د افغانان د تکلیف او زحمت سره مخامخ کې زمونږ دولت سره دا زمونږ دولت ته زمونږ دا خواهش دی چې د دې غریبو خلکو غم وکړي او غریبو خلکو سره ظلم او زیاتی ونه کړي. افغانان نه شي کولای، متوانه طاقت نه لري چې پاسپورټ کور اکور اور یو کس ته ورسي پاسپورټ او دارنګه کارتونه ورسي، کارتونه خو نه ورسي ولا پاسپورټ دا شان دي په 15,000 افغانۍ کې چې زموږ وسه نشته. زمونږ د مشران ته دا خواهش او دا قضا ده چې په پاکستان باندې موږ آزاد کړو، پاکستان موږ سره دا ظلم او زیاتی نه کوي. سلام الله دې وکړي چې موږ په دې خبره باندې تصمیم ونیو.
السلام الله درځه له اولاد څخه ازادي راډیو دا پیغام پیلتم. اول قدم کې خو ټول ازادي راډیو او دین خو کار کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس سلام از ما و ټول افغانان ورونو ته دا خواهش دی او دا ارزو ده، فلیاز قران، فلیاز د مبارک میاش، فلیاز افغانستان د مشرق خو کومه کویراسي جوړ تر وکړو، تر څو پورې موږ ته یو بس روښه خپل موتی دارې نه وونه مرسي دا ایندا څنګه ګور د کومه پورې موږ باندې خپل مرند وي، د کومه پورې موږ ته یو بس سره وژنه ول نه نصر جوړي ول ته چې د مرسي د پرجي واج خو دا افغانستان ته جذب څوک دی، حکومت څوک دی، چرواکي څوک دی، بس څوک دی، راته بیا ځان خپل سور تر وکړو. جنگ باندې کار کړل راځي الله تعالی څنګه کې جنگ شروع دي، ځوانان خزان څو افغانستان په ګډونو بدل ټول لاړ وخت خزان پر بس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه احمد د مند سنگین دولو سوالی څخه ستاسو سره په تماس کیم. په سنگین کې د یو کار کېږي چې ټلیفونونه بندې، شبکې کار نه کوي. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې جنگ خو هغسې نه درېږي، نو شبکې ولې بندې کړي؟ موږ د شبکو سره ډېر په تکلیف یو. موږ د تخنیکي همکارانو څخه دا غواړو چې سنگین په ولسوالۍ کې شبکې پاره کړي. وسلام.
قدرمنو دوستانو، دا ستاسو هغه پیغامونه چې په تیرو ورځو کې مو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و. ستاسو څخه مننه، او هیله ده چې بیا هم تاسو خپل پروګرام ته پیغامونه راولېږي، خپل نظرونه، شکایتونه، ستونزې یا خوشي زموږ سره شریک کړي. د دې خبرونه د ټلیفون ځنګړې شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانو. په دې یادونې سره چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامو څخه جوړیږي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې زه تایروشان ستاسو اجازه غواړم. ښه شېبې او سوکاله ژوند. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.